Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
یوازې موږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وه.
د کورونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
موږ له تاسې نه ځای کې ډله ډله خلک هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، سپین ږیر هم ناست دي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او اروزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکرې وویشتې، د سره لمبه سو داسې لمبه وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي. خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
دفاع وزارت تایید کړی چې بګرام هوایی اډه ملي اردو ته سپارل سوې. په بدخشان کې د 300 سرتیرو د وژل کېدو ادعا سوې. نن د هسپانیا او سویس دغه د ایټالیا او بلجیم ترمنځ د فوټبال مسابقه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته سپارل سوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې له اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونو ته ورسپارله. دغه اډه اوس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرولیږي. له دې هوایی اډې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د سر او مال، د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
وسله والو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلینکن پرون په واشنگتن کې یو غونډه کې له خپل ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامیلوف سره په خبرو کې ویلي، واشنگتن او تاشکند د افغانستان په څیر مسایلو کې ګډي ګټې لري. ښاغلی بلینکن ویلي د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره په کتنې کې هم پر افغانستان بحث کړي او د خپل هیواد د تعهداتو یادونه یې کړې ده. دا کتنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې افغانستان کې پلسګونو ولسوالۍ لاس پلاس سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل،
اني اټمپټ ټو انستال A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو مشرانو نن په ار کې له کابل سره د واشنگتن د همکاریو د دوام ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل زیات سوي دي. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې 13 دولتي پوځیان وژل سوي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل، برید تېره شپه د فیض آباد په اتمه ناحیه کې د ملي اردو او ولسي پاڅونوالو پر پوستو سوی دی. سرچینه وایي تر شلو زیات نور پوځیان د وسلوالو لخوا اسیران سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. روسیا وی د کورونا لکبل د مړو د شمیر له زیاتې دو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلرمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیا کې په بېساري ډول ډیر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازنۍ لار وبلله. تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د روسیې چارواکو د څلرویشتو ساعتونو په موده کې د 649 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 642 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د اسرائیل جنگی الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. 4:06 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې به راپورونه واورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناټو ټول ځواکونه له باګرام هوایي اډې څخه ووتل. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د باګرام هوایي اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شو. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزي اړي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی باګرام
امریکایی ځواکونه د باګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارل. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بل دی اډه د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خوایم کړ.
له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې ووتل. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرني سرتیري میشتول. دا هوایي اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په 11 بعد دا پروسه بشپړېږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډه د الوتکو دوه ځغستلیکې لري چې بېشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایي عملیاتو د قماندې د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایي اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیلو وختونو کې ترې استفاده کېده خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په غبرګون کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا یو ښه ګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا له دې هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورتیاوي ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښاغلي آستین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایي اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع له پخواني وایان متقاعد جنرال دولت نظري سره خبرې کړې دي. د په دې اړه وویل
اساسي خبره دا ده چې هوایي ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنګ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلې شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظامی اډا او په زمن کې د شینډنګ هوایي ډګر ډیر زموږ لپاره مهم وو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګر یې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغه وخت کې د شینډنګ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه وو. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنګ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډیر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري شاوخوا ته څډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي څه فکر کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده په جګړه کې خو هر څه پیښیدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډیر اهمیت لري په هر شکل چې کیږي باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه په ګرام شاوخوا ډیر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کیږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ډیر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان متقاعد جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د امیروختیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره طبي سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره شته امکانات به کم شي. په دې اړه راپور لرو.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین او یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخه په سیر د خلکو په غنه غونه او ساسرو د ګرم دی. پنځه سالویخ کلن محمد ابراهیم مومند وای هر ورځ د جمعهتونو په لوټ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ لامل د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځې په ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم خاطر کې موږ غونډې کې ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صافی په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه نه کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونه هم بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کیږي هغه دا ده زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعات نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونه کی، د خدای نه خسته دغه مسله به نور هم زیاته شي چې دغه وخت کې به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټولو امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلي دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات یې شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 83 مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لوی لارو کې د ستونزو شکایت لري. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر سره د وایي څوک را لید جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سغتل مو ترایه لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچا لار کاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غړي وی دا د نور درې په نامه سره ټوله وړې و ټوله لا دګانو نو موټران په ډېر تکلیف دی ورځي لار ورزاد خراب ده مخکې هغه په پخوانی لارې چې و هغه مصدرې ساده درې نیم ساعته لار و دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایا به هغه په پخوانی سیستم باندې
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم په داش کال ما داش لار نه دلید یو ډیر نه پر دې لارې و نه نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ مری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خو لاک پر لار چې په تران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړو دا غشتنه د چتا چې ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځمز لار دی راي دا د دوار غړو موږ ولس یو موږ کمزوري خلک دي موږ دې لار راي لکه لار دی راي موږ دې سره په موږ دې د جنگ سره کار دي موږ دې د مقامات سره کار دي هیڅ څه سره موږ کار
په اني وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول ځکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماينونو خطر لمنځه نه بیتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوي دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتعداد چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد به دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی افرای لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو له امله تړل شوی و.
په کندهار او روزګان کې مو د موټر چلوونکو شکایت واورېده. په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو په شان دي د دوی موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. د خوست په ګډون په زیاترو سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني کډوالو د موټرو د اسنادو د جوړولو لپاره به د یوې قانوني لارې پر جوړولو له اړوندو ادارو سره سلا مشورې وکړي. نور حال لسیمې څخه د ازاري رادیو د خبريال پراپور کې.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټرو ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتي اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتي کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي. خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې بریښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی ګاډي چې نه لم کیږي نه چې کوم میش ګاډي دی چې دی ته میش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټیز چلاوي نو دا کچره د اسناد ورته جوړ نه شول پزګه چې د کمپیوټري تذکرې غوړي کمپیوټري تذکرې میش ترشتانه. نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پر د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بچار دی چې دته د مشته یو لیا روبوسی چې میش د ګاډي مسله حل کو او میش خپل امدورفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خې لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندې خنه کړي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میش هڅه غان لري طریقان لري د ګاډي کاغذ د میش نه جوړیږي میش ګاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه گاڑی ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقه نشته میشو می سپر خلک د میژ نه سامانی نه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میشته د طریقه جوړه کو چې د شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالیږي څه پر دازي وای په دیو توس چالیږي تو سرکات په کای باغوند دا به تو ثبوت وي.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅخه اسکر د اسناد پوښتنه کوي حکومت یا ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
یمزه اسکر پښتنه کو چې کاغذ رکو یا اسناد رکو یمش خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې
بلخوا د خوست چارواکی وای چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلا مشوره وکړي. خوست والی محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قمندانۍ او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانیو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسو دغه پیشنهاد چې د موټر وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومندان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توڅ دي جذب
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانتینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوخوي چې نوی دي او به یې ټیټه ده. خو په دې ورستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبب د خبرونه یعنی ترشنه آسمان لاندی کې د عام المنفعت تاسیساتو پر تخریب خبری کو د دغو تاسیساتو ویجاړی دا د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند څومره اغیز لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې دي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل بشپړوي، واشنگتن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگتن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کامیلوف ویلي له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انتونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینیس واکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او دغه راز د روزګان په باب یو مفصل راپور، خو اوس سالم محمد صالح د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. د دغه وزارت یو ویاند ویلي دی چې له دې هوایي اډې څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دغو مشرانو پرون په واشنگتن کې سره کتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور للارې رامنځته کیدونکې حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان دا خبرې پرون کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره نن د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسلولو طالبانو په ډلهیز برید کې 14 دولتي پوځیان وژل شوي او تر 30 زیات نور د وسلولو لخوا نیول شوي دي. روسیا وایي د کورونا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. روسي چارواکو د څلور ویشو ساتونو په موده کې د 1509 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگل وته کو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید یو ساحه وشتلې ده. په دې حمله کې د چا د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول شوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقه کیږي. لومړی مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ ده. بل مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایتالیا او بلجیم ترمنځ کیږي.
د روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې په روزګان کې هم جګړو زور اخیستی دی. خلک په ویره کې ژوند کوي او په چیرې یو میاشت کې د دې ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او ورسره زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور حل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریشي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولويدلې.
د یک شک مسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه. او دا ستونزه موقته ده او ډېر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله. خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو
ته رسېږي.
یو 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای سوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه زره زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
ګډ اوسه چې ګډ بې ځایه سوي دي هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته 4,000-4,500 کورنۍ بیا ځایه شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شیا پسې را روان دي، یا ځینې په موټر کې ښځې پینیم پسې راسي، یا بیا نیم د کوشې نه راولي، نیم نه راولي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې. نو هلته چې د سړي قدر ژوند زندګي پاتې شي، هغه بیا راووځي، نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځایه سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته دا بې د ترینکوټ ښار څیندې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښه کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي.
کلن عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولي او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله له خپلو سیمو بې ځایه سوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی پکښې تللی دی، درې مې وریرونه پکښې تللي دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې. اوس نو دی بیرې روسابه چې داسې یعنی په ټوپ ځغلو کنی ولا کبیری هم یاد طالب اس یاد امریکایی سم د خوره ویری سم د خوره دی قربان چې نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کوي د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دي حساب در در حساب چیرته دي دا وس دی ګد کټی بارتی وی دی دا واځ دا یو سره په کور پات ګلو خو انده سر یو شتان و وخت ته د جګلو څونی سړي جګلو په سړی نه استالي ته په ولایت کې دی ریو دی سړي ستو دی پښتنه و کې دا سړی ستړي دی کنه دی دا سړي ته جوړ ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه کوم.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې یې ترېنه وانخلي. ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به چا زر لس زره 15,000 سودا کوله زموږ سره، اوس چې هغه راسي 1,500 سودا د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سره وړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسوي. دا وخت موږ اتنه لس پیرې به هم دوکاندار ده کړي وي، نو تر اوسه پورې موږ هغه یوه دوکاندار هم تر اوسه پورې پیران نه ده کړی. پخوا دغه ورځو کې موږ 1,500,000-1,600,000 کالداري پورې متولې، خو اوس 2,000,000-3,000,000 کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولې او سرکیر یې ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چیروغ او جوړ وسې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې دا چې کومه ځانګړې موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو. دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیل موضوعاتو موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هله چې اړوان چارواکي واوري.
السلام علیکم محمد قاسم سواکین ګلمن ولا استاد په پروګرام پر وسمه. افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي او په دې روانه چې د دوی خلګره ته موجود په ځینې جنگونو کې او نه تر هغه د اوس بلکې په ډېر وخت هیڅ پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی او خلک ګټې لټوي. نو د ولسمشر او نور لوړو چارواکو څخه هیله زو چې افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي او پاکستان ته دې قسمتون کی جواب ورکړي ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جګړو کې راګیر کړی. السلام محمد قاسم سواک.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. زه ګل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترمه دغه طالب وارو کنه دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وایي چې دا کار م کوي مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وایي چې ته مسلمان مو وژنه چې زید جهنم دی او د غضب د خدای در باندې دی لعنت د خدای در باندې دی دی مغه کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زده صدیق الله جان مې د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خدمتوم د دغه زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدعت غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته چې ولایت له خرګه سره ته دي هلته عسكر په ځابه ویره ګروي او د طالب په نامه وهي او تکیه د ادب بیا بکیه د عزت کې او دلته موږ ورور طالبان زموږ کښتونه راوچي کله چې موږ کښت وکړو طالبان ګریټ چې پر دولتي مزګه باندې باندې ولید وروره مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه مخکو جماعت طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل ولس د پاره نور خپل ولس د هغه ستونزې د حل ته تاسو وګورئ. وروره موږ دلته په ډیرپونی ډیرپونی کښتنه زموږ ته په وارو وارو سوال طالبانو دلته وڅ کړی دی. موږ د مشرانو څخه دا هیله کوو چې مستوه جوړ شي ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت مسته بیا د بقې مبیزه ته کې خپل په مځکه باندې موروره وي او تکې زموږ مځکه راته باندې زموږ کس راوتي او د دې دګې چې ولاته لاس کرکاتې چې د کور د شنې لپاره رانیولو لپاره یو مریض دی یو ډاکټر ته هلته مو هغه راګیري ستاسو طالبان یې زره مو پرېښېده. زموږ د دواړو غاړو څخه دا هیله ده چې بالاخره د خپل ولس ستونزه حل کړي. که دا حکومت او طالبان زموږ غږ نه اوري زه په ډېر بدعت روانه چې بالاخره به د واشیر ولس راپارېږي او زما د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې زموږ دغه غمجن غږ دې واوري او پر دواړو غاړو دې زموږ سره یو ځای فشار راوي چې تر څو دواړه غاړې موږ ته توجه وکړي. د ازادي راډیو څخه زه ډېره زیاته مننه کوم. زه د بل د داسې سرچینه نه وینم چې زموږ اواز ته رسیا ورسوي. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم او خدای دې وکړي زما پیغام په څو څو ځلې په رسنیو کې شریک کړي تر څو د طالبانو هغه مشران چې هغه په لور کوي چې ناست دلته خپل د ولس څخه مننه خبره دي او هغه کسان چې په کابل کې ناست هغه زموږ د حالت څخه خبر چې سلام به احترام.
السلام علیکم بابا بیٹو ټول کار چون کوم اول دا سلام وای بعد دا سلام نه زه خبر کوم دا کامی ول سلام دې نه 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 تاسو سره پتا ماس کې وو ځنه او وای نه ډړ ډیر دې تر وانه دا او دا ایس کلی سایت نه رسید دا به هله پات رسید چې پاکستان او پاکستان سیاسي او کلتور کې پاکستان او نه ول ونه شي دانی کیږي ول چې دا د مونږ د سوم کالونو نه چې مونږ را پسی دا سر دا داود د غاینه مخ کې هم به مونږ په سیتر ها پورې مونږ نه پریدي د جوړولو سره سم دوی مونږ پسې دي. دوی دا نه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان هغه خلک دي چې دا هم بهادر دي هم تورلي هم میړانه ګټلی شي، ځکه دوی په سر دپاره ټول عمر ساتي او جنګوي د افغانستان په مقابل کښې د نورو، خو ځکه چې دوی مخلص او صحیح مسلمانان دي. او سلام د ازادۍ راډیو ټول درسم سلام علیکم. سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما اړیکه د هلمند ولایت سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله یې. السلام علیکم ورور صاحب، جوړ شو په خیر شي. اسلام منده ما په ازادي راډیو کې خپل آواز ورکوم. ورور موږ د هلمند سرکې چې د ضلع کنریال صاحب خبریال چې د ازادي راډیو خبریال و نن په هلمند کښې توره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدله دي، مسجد در بدله دي. فرام لاله خان د ګرځې په کور کښې د ماښام ډوډۍ نه لري. څخه دغه ځواني سره وشي وروره، بس ډېره ډېره مهرباني به وي چې خلک په ډېر په تکلیف کښې دي، په ډېر مشکل کښې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد قاسم هرات ولایت شیدای د کلي کښې مې زنګ وهم. نن د بدرخ مسجد دا درې کاله کښې چې راغلي، دا دوه کاله کښې زموږ سره هېڅ کومک مرسته نه ده شوې. دغونه قدرت وخت خلک نه لري چې صابون دغه واخلي چې دوی نارې وهي چې کلریا ده او لاسونه په صابون پرې وهي، لاسونه په صابون پرې وو. دوی کتل چې دولت زموږ سره هېڅ مرسته نه ده کړې. موږ دغونه اوبه نه لرو چې وي چې موږ به لاسونه څنګه پرې وو، موږ به دابه څنګه راته وو. او بل هم دغه شکایت یې چې د هرات حوادث ولایت یوه جغوري دی، یو زار خان دی، دا پنځلس کاله کښې چې دوی په دغه حوادث کښې کار کوي چې څوک ورشي دغه ور وړي عریضه ور وړي سر مخ جیبو ته ګوري چې څه څه موږ ته را واړوي بعد غو به نو خبرې سره کوو. دغه رشوت خو دولت هم دغه څه توجه نه کوي. دا ولې نه باسي، ولې دا نه بدلېږي دا پنځلس کاله کښې؟
السلام علیکم څنګه صاحب، په خیر. زه د هلمند د ساتیانو څخه ګاز پروسی د شرکت خوا څخه خبرې کوم. ما دا پیغام دی وروره، موږ مازیا راغلي یو چې موږ د بولان د جنګو څخه راغلي. دلته ګرد کورو ته کلي ته مرسته را شي، دوو درو کورو ته ورکړي په کوڅه کښې. موږ ګرده کورونه موږ درې کوره څلور کوره په یو سره کښې پراته یو چې موږ نور مسلمانان هم په تنګ کړي دي. موږ هم خپل نه پستنګي یو، خپل خپل کورونه را ته پاته دي. دلته راغلي مرسته را شي وایې وکړو. موږ نه کوڅه ته موږ به هم نه کوڅه کښې پراته یو، اتلس کوڅه ته مرسته را شي هغو چې ورکړي موږ د هغه کښې پراته یو. زما د واضح سه دا پیغام دی چې موږ سره دې مرسته وشي، مخکې دې مرسته را کړي، کور پر کور دې وګرځېږي، کور پر کور دې پوښتنه وکړي، خوار غریب ناره دې واورې. موږ سهار در ماښام چې وځغلو وګورو په کوڅه کښې راغلي، په بلې کوڅه کښې ولاړې چې ورشو اوس در ځو وږې لاس اوس در ځو هغه چې ورشو. موږ هېڅوک موږ پیغام نه اوري، هېڅوک موږ ناره نه اوري چې ورشو ورته ودرېږو وایي اوس موږ در ځو هغه چې وګورو. دې اته مې اونۍ مې کوڅې ته ولاړ شي موږ د هغه چې پرېږدي. موږ د واضح سه دا پیغام دی چې مخکې دې مرسته را ورسوي. موږ د خوار غریب مسجد کور پر کور را وسي. موږ دلته څه کول چې موږ اړول موږ خپل ځای خپل کورونه ایله کړي موږ خپل سرایي خپل کورو ته ځو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان له جدي پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره په اړیکې یم. موږ د لارښود چارواکو له ولسمشر څخه دا هیله ده، دا موږ توجه ده چې د معلولینو د شهیدانو د دفتر د رئیس لرې کړای شي. مونږ ته ماشینه په خپل وخت سره نه مالواله کوي. مونږ ډېر واضح ازادي راډیو ته پیغام نه پرېږ وژنې پیغام ونه څوک ځای نه کوي. مونږ ولایت په مقام سره دي بله نیمه کې د کړي د شپې نیمې پیسې کښته کښته راغله. 2020 کال د پورې د یو کله ماش مې څه نه دواله شو. مونږ د ټولو چارو کله د سمر دا هیله لرو مونږ ته دا ماش د توجه وچا ماش نو مې خپل وخت دواله کوي.
ہلو السلام علیکم جاوید دی مے ننگرہار دا پچراگام ولسوالے نتا سر پلیکے کے ما مالول پختو مالول یما نو شہدا او مالولین او مومی وزارت نا موینیت نا مدا غختنہ دا چے ننگرہار دا مالولین او ماشونا یو نیم کال کی جی چے زنڈول شوی جی بس هغه او دغه کې کیږي دا مساله دا مساله دا اوس چې موږ به میټریک تفکریم جوړ کړی دي بیا نورې مسالې کې راوځي نو موینیت نه او شهدا او معلولین او عمومي وزارت نه موږ غوښتنه د لوړو مرجعو له موږ غوښتنه غوره سوې ازادي راځونه یو نړې مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستونزې باید په جدي هغه سوچېړي د شهدا او معلولین او عمومي وزارت د نو مونږ غوښتنه کوو او به موینیت نه غوښتنه کوو چې مونږ یې ننګرهار معلولین ولا یو نیم کال کېږي ماش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراته دي. بس ازادۍ راځونه یو نړې مننه کوو. نو مونږ غټ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شهدا او موینیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته صاحب دې څنګه یې جوړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تاسو خبر یاست دغه مایبینو کې د رو رو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو راوګور برته پښپاز دره په وزره په کزره په لزره برته سم لپاره کې سبسون نو دا د افغانستان د کمزوریا طبقه ده. السلام علیکم موږ څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو په سر باندې د تر شلشل نفر باندې ژوند یو یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي مسلمانه حقونه ګټ او خوري واجب دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ما د بادغیس ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ د جوخوجي د کلی نیاړي کلی ولې وروره زمون مشکل دا غدې چې زر کا سر ما یدنې دا ما یدنې ته تر اوسه پورې د اتوا کال کې کتابچه ورکړې تنخواه یې نه ورکړي موږ غږدي تر لړ مکان پورې ورکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم زدہ خوش ولایت نہ سلیم کروان دا سپری نگتے تھا زحمت در کوم دا زدہ ریڈیو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چی موزا یہ خوش پر خدی نگتے و لسنو کے دی مویدین و شہیدان و ورسین و تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنہ دی رسید دلی اونا ور پر غلی دی موږ ساسی نه هله کوچ جګپورو مرد په چارواکو ته موږ دا پیغام وره سوې په درنوي او خلاص ډېر په تکلیف او تشویش کې دی.
هلو زه کرن جان سر خدي خصوصات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام په اکدم دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشین از دو کالا کیگی جنه دی جمع طول خالق ضرورت لری غریب خالق دی پا تنخه جمع کیگی نا شهیدان و مویدین و ورساو تا نمون داخل اکو دی تاس دردی دی طریقه دی اشرف غنی او دی مربطا و قانون نا چی دی خوص او بلکه دی طول افغانستان ولی اتو شهیدان و مویدین و اور سو تماشا زر جمع سی ضرور تین دس پگ ناشتی وہ چت با کالا پات چترے کالا پات جی ساس مربتا اور گم تم زدہ رڈیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو یا تک دی خدای پو خاطر سیدان مہدین دی ور ساو دی پوند روند دی اتمان او دی خاطر تاس مشین زر جمع کا او زر نقل کا زر ہم ورثات مشہور برخمان سے درنوی السلام علیکم
ماجی آزادی ریڈیو کارکن کو ابردن کو سلام رکھے جی احمد اللہ رحمت کتوال نہ تمام سوایم سب نے تو دا پیغام پردن سے باہر سے دادی آئی تو پھر سورو سی دائی مائی دن بری رقم تلو رقم مائی دن جی مائی دن یو رقم سے ٹول پل جی خالی رڑی سرز بندا یا یو رکمی پملا کی ملای ما ته تیملی یو رکمی بیا ورور جان پخای ما جما ته نور جوړ یا بل پخای کار ما ست تو دا یو ما ست زو سره ست زر پوی پای چې دا ډیر چې ما یې پیو ته باید لګ ډیر ورته او ما یې نو ما پای چې زیات چې ما یې بن ډیر غریب طبقه ده اسکروم زیات چې اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په خدای سپارم ښه ورځ ولرئ
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5